افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری پی وی بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي ته ځنګل شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې ته مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ایران د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې له هیواد سره د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی د غوښتنه په هغې ویډیوي وینا کې وکړه چې له مخکې ثبت شوي وه او پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د یو خپلواکه متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه هدف ته په رسیدو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړي او په دې برخه کې ژمنه ترحم او میړانه ښکاره کړې خو دا به کافی نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي دا هیواد باید د هغې ترهګرۍ جړلې وباسي چې سیمه یې ورانه کړې ده. افغان ولسمشر دغه راز وویل سوله د افغانستان لپاره یو عاجل او مهم لومړیتوب دی او هغه خبرې چې د روانې میلادي میاشتې په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي د افغانانو عاجل لومړیتوب یوه اوربند ته رسیدل دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال دا څرګندونې پرون وکړې او ویې ویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالو ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږه کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 کال په مارچ کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وو. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالره پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو ایس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارګ کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي، یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلې کیږي. ټاکل شوی ده چې له یو نیم نه تر څه باندې دو کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 5 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي 15 بجې. طوفان علی رود او د عباسی صفی ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوه جامع حل او لاسته د ډلیزې وژنې وسلو د لوېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوالې سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ دوهمې ورځې ته په یوه ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسامبلۍ ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. دو پولیس پرون د امریکا د کنتاکی ایالت په لیوزویل ښار کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په ډزو ټپیان شول چې د پولیسو په ډزو د یوې وژل شوي افریقایي ول اصل امریکایي تورنو درې سپین پوست پولیسو ته د عبارت ورکولو په وړاندې شوي وې. د پولیسو مشر د دغو پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی بللی او ویلي دي چې مشکوک کس نیول شوی دی. پرون د ورځې په پیل کې قضایي هیئت د لوزویلي له درېو پولیسو یوې تورن کړل، خو پر هغه دا تور ونه لګول شو چې ګواکې په مارچ میاشت کې د بریونا ټایلر پر کور د چپې وهلو پر مهال د هغې د وژلو لپاره ډزې کړې وې. د قضایي هیئت د فیصلې له مخې د دو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل ماجه وبلل شول او دواړو ته برات ورکړل شو. شپږویشت کلنه ټایلر هغه مهال په خپل کور کې په ډزو ووژل شو چې پولیسو ته امر شوی و اپارتمان ته ننوځي او هغه تلاشي کړي. پولیسو وروسته تر دې پر ټایلر ډزې وکړې چې ملګري هلي کې پر پولیسو ډزې وکړې. د پولیسو لخوا د ټایلر او نورو افریقایي ول اصل امریکایانو وژنو په امریکا کې له څو میاشتو راهیسې هغه مظاهرې راپارولې چې ګډونوالې په پولیسو کې د اصلاحاتو او د نژادي عدالت غوښتنه کوي. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسۍ تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په دوه اویا ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه سوفیا کې د روسیې سفارت ویلي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماتانو د شړلو لپاره نشته. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغان ولسمشر اشرف غني د تیرې ورځې د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون یوې نړیوالې غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. غنی دغه راز وویل، کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي، اغیزې به یې نورې هم پسې پراخې شي. نور تفصیل احمد شي براوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي، ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل،
Our total deaths are 1,446.
در رسمی شمیرین لمخیز مشتلفات 1,440 چلویش دی او غیر رسمی شایو وزر نور بی. ولسمشتر غنی اندیشنه و شده که چرتا در کرونا ویروس مثبت پیشی پر جمعی که ادامه پیدا کری ستونزی بزیادی کری. افغان ولسمشتر بیا وویل چه در کرونا ویروس پریدل یو ناچاپی پیشه و چه لبدا مرغی در افغانستان پر اقتصاد ناوره اغیز وکرد.
The challenge now is whether this trend will stay during winter or not.
اوس دا ګواښ ده چې د ناروغۍ قوت به د ژمي په ترڅ کې پاتې شي که نه شي. اغیزې سخت دی، ځکه چې موږ سږ کال د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوي یو. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ مثبته پیښه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روغتون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکی ژمی د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي، علاوه دې نه چې د کورونا وژونکي او خطرناک ناروغۍ باندې خلک اخته کېږي، دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغۍ لکه انفلونزا او تنفسي ناروغۍ هم د زموږ وګړي د دې خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ څون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی، هغه مخې په وطن په دوبي کې یا په ګرمۍ کې
ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ. چوس نشته 2.3 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوی دي او ټول تلفات تقریبا 9,000 تر رسیدي.
دیا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
نن دی ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام ورده. په دې پروګرام کې نن بیا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د پل شو خبرو موضوع څیړو. د دواړو لورو مرکچي پلاوي البته د تماس ډلې تر اوسه د خبرو پر کړنلارې کار کوي او دغه کړنلاره هم نه ده نهایي شوې. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل سوله د افغانستان لپاره یو عاجل او مهم لومړیتوب دی، او په هغو خبرو کې چې په قطر کې پیل شوي دي د افغانانو عاجل لومړیتوب هم یو اوربند ته رسېدل دي. دا هغه موضوع ده چې نن په دې خبرونه کې څیرو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ، او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونې د تاسو لپاره یو فرصت دی. د ازادي راډیو نورو خبرونې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. پکې د افغانستان د مهم موضوعاتو په اړه خبرې کوو. یو هم د مایکروفون ستاسو خبرونه ده چې هر چهارشنبه خبرېږي. د سولې له خبرو سره پرون د رسنیو یو شمیر مسؤلانو هم شکایت وکړ چې حکومت په قدر کې د سولې د خبرو د خبري پوښښ په برخه کې له رسنیو سره سمه همکاري نه ده کړې. یو شمیر استازو وویل افغانان په قطر کې د روانو خبرو په اړه بشپړ معلومات نه لري، او دا په یو ډول د رسنیو سانسور دی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ له تیرو دیارلسو ورځو راهیسې په قطر کې خبرې پیل شوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تر اوسه پورې د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې، او له هغې وروسته به بیا پر اجنډا دواړو خواوې خبرې کوي. د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېر پام اړولی. اسدالله لودین د یو شمېر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چین هم طالبانو روغ وغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویره لري چې د یغور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نکړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلي چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان له قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوي چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو، او د هلمند له فلزو عملا ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلي قطر کې د طالبانو مرکچي پلاوي هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
د سندرو